زمله همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یوه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، دی پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولی دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونې مدیر زبی الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخ ته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه وه چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 41% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او د هغه هیوادونو دي چې د کرونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلي دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې دننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونې په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه د ډېر سخت کار وشي چې منګه حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې د اجازه ورکولو د مخبزیاتیدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تیره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاین د ټرین کولې خلینو بښکې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو وغیرہ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډېر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمینه برابره شي.
سیاحین او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د اوبو شمېر هم زیات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني، خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلې مړاوې شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستم سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته به د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامې کې ژمنه شوې چې له افغانستان به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستانه ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې د دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه ښځینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکني کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2020 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې ان کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجینرز د کونکو خوندي ولې تړلې دي. د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رزبلې ته مخ په ډیری دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلا مې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجینرو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون په خاني غړي سایره شریف ازادي رادیو ته
د خوانځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کی، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو خوانځي نه دي بند شوي. نو طالب باید موږ ته ځواب ووایي چې که دینی لحاظ په اسلامي د اسلامي ارزښتونو که سیاسي مسایل وي هم که نور مسایل په دې کې دخیل وي، ځکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندېږي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسؤلینو په خبره خپلواک دی او د یو شمېر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی، له څوارلس کلونو را په دې خوا په افغانستان کې او له دغه هېواده بهر په یو شمېر هېوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسی همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي، نو د پاتې برخې نارینه و خو خامخا درې پنځوس فیصده بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یاست، څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
له بله مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د معطلې پرېکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په هماغه ورځ باندې د هېواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ رادیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ رادیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ رادیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمینه برابره شوله، انشاءالله خپل فعالیت به پیلوو.
د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډېر خبریالانو د رسنیو کارکوونکي اوزګاره شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. نور بله اسدالالدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتېدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي یې د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحرانه عملا رنځوري. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتینی امریکا او کاریبیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش وویل د نړۍ 6 هیوادونه له روسیې او اوکراینه د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هېواده وتلي. دغه کمیشنرۍ نن وویل له هېواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسیږي، خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه له قوله لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونه کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچته د نبی راشد او مجیب سره دوه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیوکو سره ملوه، خو په دې وروستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر ځای دا تشډکه کړې ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډلې وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د فوټسال یاد سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي تېر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلوبې ته خراسان امید فردا لوبډلې ووتې. په پایلوبه کې خراسان لوبډلې امید فردا ته و په یو ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیګ سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره 2 لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړۍ لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزي سیالۍ وي. همدارس به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10 او 12 او 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي، او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان ایرلند ترمنځ 15 لوجی سیالی ترسره شي.
ازادي رادیو او ری تر 4:30 بجو استډیو خپل همکار مرالای بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دی برخه تموزه ملالی بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعات ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینی اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي پرنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي جوړ کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو د یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوي چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی یې 400 متره د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابه اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفرونه کوي شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده نوموړې دغه بند ته راغلې ده د ازادۍ راډیو ته وویل
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي سیل کولای سي اوس ښه آرامي ده
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلاني او کاروباري ځای واوړي عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي
د اوسنی حکومت د چارواکو نه مدا غوښتنه ده چې بند ته توجه وکړي تر څو د هلته د سیاحینو او د هغه خلک چې د تفریح دپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي دا به یو ښه فرصت وي د منطقې او د ساحې د خلکو دپاره
د میدان وردګو او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي احسان الله د میدان وردګو ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو دی نو وړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي
دو بند گاٹی خطولو آغا تا راسی میدون وردک تا خصوصا دی بل سلطان کار تا تای بیگموشان تا غزنی صاحب پرد ولی دا چی جور نده یا بایم کمیوی درک چی بند یک تا خوالی چی چو چی وقت خلاصون رسی دی خلکو گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری فیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشاءالله بارک تولید بند زیاد چی کلان جو اتو او تا غزنی صاحب پرد اخپل بارک تولید اولاش
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالۍ اوسیدونکو دی دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده یې زیرمه سي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي نو وړای وای ک ورغول سي پر اتلونکو کې کېدای سي برېښنا تولید کړي د مزک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برخم تولید شوه او همشان توقین مزي مستفید شوه او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت اوبو ته لاره ورکوي په دغه ریاست کې تخنیکي مشاور انجینر عبدالله علیار وایي کله چې هم دوی دغه اوبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او موږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمې کړو بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي
علی یار زیاتوی تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدیږي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړي له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانۍ د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. درشکلن جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په 24 ساعتونو کې که کنځلې وي له 12 منو څخه غوړي باسو، او که زغر وي له 8 منو څخه غوړي باسو، او که پنبه دانه وي له 15 منو څخه غوړي باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو و کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخیلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز هم د کتنه وشي اوبو ته د چښنو اوبه را باندې ختمېږي، او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دی ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېر منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو. تر هر وخته دې دا کار کوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره ډېره مننه. دا زما غږ شیخ صاحب اولو مقامات ته ورسوي. ته زابل ته راشه او پلا پوښتنه وکړه څه حال ده په هر وادي کې. راکټله مرمۍ ویسته کېږي په 50 لکه د تو قمندانان یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کېږي، محکمه کې اخته کېږي، پیری کې اخته کېږي. د خدای په یاد تو له زابل ته یاد راشه شیخ صاحب ته پوښتنه وکړه، معلومات وکړه. سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خپرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیل کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبرې کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانی ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 41% ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونې ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشوای کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دي. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هېواد کې له 623 رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هېوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هېوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروګرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزې راځي. حال دا چې کلیوالي شزې هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملا په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15 یعنی د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یوه کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بېوزلي ډېره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربي کې د 28% پوښتل شوی ځواب دا دی چې د تولیداتو پیرودونکي خورا کم شوي او دوی اړ شوي چې فعالیتونه کم او کارکونکي رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبثه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبثه محترمه سیده غزنی واله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروستیو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو بهتره معلومه ده، واضح خبره ده که چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونو حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس موږ کارونه تقریبا ټکنی شوې دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوې.
که یو څه خپل کاروبار توضیح کړئ، تاسو څه ډول صنایع، لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زموږ کوم مخکې چې قالین موږ زیاتره خویندې ټرین کولې، قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګنډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیره کنه سکارف او د سرپتلونی یعنی د یورو ولی او موږ مخته مارکیټ سرچ کې چون د مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مم کو الحمدلله ډیر خو زمونږ کاروبار ډیر روانو خو درې تل د خلکو سرپرستی زم ما پغړې ده خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړه دي، قنداري غاړه دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته د مختلفو نمایشګاه ولاره چې ځخلا مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دغه نورو ممالکو ته هم وړي د خپل توکي وطن خرڅ رسولې دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم کوو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، له غالیو رانیولې تر لاسي کارونو ګنډونو پوری، هغه شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي، او بیا تاسو ته درس باري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ.
بله، اینه شهر لکه دا تاسو چې فرمایلم، دا اسې په خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروي وکول، کوم کې چې بم دا سه خزې پیدا کړې، دا سه خوینه چې دغه د ګوت مرمرینې ګوتې وي، یعنی دغه سر زرو لیدل، هغه نه موږ استفاده کوله، ام باغ ته موږ مزد ورکاو، خپل خپله ګټه چول و هم خرڅ تر سه وختو کې. او زمونږ داسې بعضې خویندې وي اوس وختو کې، اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپل هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړول بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایاست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زمونږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدای شي. خو زما خپل هم دغه تقریبا دا د یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نه پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصاد تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یوه غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
مونږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، مونږ چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسې معلومه ده چې مونږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخه چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفول، اوس چون حالت تاسو غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک ځي، میډل کلاس خلک دي، یا بې